احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب څرګندونې لرو چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا ویان بیا وایي د سولې سړې هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې دا مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترینکور کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مشوب لی اړولې او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغز توکمې وراوښتې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند ته پرسیدو غرمه مهال د ازبکستان له ولسمشر سره وو. د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوي. په تاشکند کې جوړیدونکي کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلوېختو هیوادونو او سازمانو مشران او استازي ورزي. د غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلی یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوی او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوی دي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړي. هغه زیاته کړي دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچې ورکړي وي چې وکولای شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړي چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولې و چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورتونو په توګه ومني او ټاپي پرې ووي. تروسه نه طالبانو نه هم پاکستانی چارواکو د ښاغلي صالح د دغو سرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلوالو طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه څرګندونی رد کړی او ویلي دي چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن د لسو بجو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند د قومي سپینګیرو مشرانو په وساتت شوی دی او هیله من یو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند مني نو طالبان دې هم دغه اوربند ته ژمن ووسي. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند د ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لږ تر لږه 15 واره وسلوالو طالبانو په تیره بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې سربېره د قلیناو د روغتیا پالانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکیانو مړي او ټپیان هم روغتون ته وروړل شوي دي. د تاجکستان چارواکو ویلی په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه درې سوه او څلوېښت قرغز توکمي ور اوښتي دي. د ازادې اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خپره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې او تاجک پولیساتو هم لار ورکړې. دمګړی دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پناه غوښتونکو 3.5 کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس د دغو افغان قرغز توکم او دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمني کې سیلابونو شل کسان مړه کړي او د اویاو نورو د تری تم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلې دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې ته روشن مخته وړي. په کندهار کې د طالبانو له وروستیو حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي دي چې د طالبانو چټکې لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. ښاغلی محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی، خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادري ویلي چې د دولت د مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د طالبانو له خوا د لزګونو ولسوالیو او ځینو سرحدي بندرونو له نیول کېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللی دي. ښاغلی محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بېلابېلو خواوو د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلافکارو او د یو شمېر ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پریښی دی.
هغوی یعنی طالبان د ښارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. د یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځانګړو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغېز پرې ایښی. زه فکر کوم چې د ځینو ځواکونو روحیې اغېزمنه کړي. هغوی په څو ښارونو حملې کړي، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولې دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمه ییزو منابعو تایید کړي چې وړ مشپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلی محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حملې کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بښونکي بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پای ته رسیدو او مانالرونکي بحث لپاره یو شمیر افغان سیاسیون دوه ته ځي.
یوه بله مجموعه د سیاسیونو چې دوحه کې له مذاکراتي پلاوي سره یو ځای کېږي، هغه د دې لپاره چې طالبانو کلمه کوله چې د دې پلاوي تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره مخې وړاندې کړې او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي، باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو.
د همداراز ویل چې تر اوسه په رسمي توګه د موقت حکومت په اړه طالبانو دوی ته څه نه دی ویلي او د اوربند په حق له هم کومه رسمي خبره نه ده شوې، خو د سرګنده کړي چې په انفرادي ډول د طالبانو د مذاکراتي پلاوي ځینو غړو په دې حق له ځینې سرګندګونی کړي. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یو غړي دوی ته ویلي چې دوی یو طرح لري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست نه لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د څه باندې 5000 بندیانو خوشي کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسیونو سره وګوري، خو ده وویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هیله مند دی چې د سولې راتلونکي خبرې به د افغانستان پر کړکیچن امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغې د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار وه نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې په دوحه کې وو، اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې مونږ تبادله کړي وو هغه مونږ ته بیرته ونه رسېدل او دغه اجنډا د ترتیب نه نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات نه ټپه ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي، نو مونږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې چې شروع کیږي چې په راتلونکو ورځو کې مونږ شاهدان دي اوسو چې دا مذاکرات شروع شي، دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا درد لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او ورسره شته او په دې درد رسېدلی دی، طالبان هم په دې درد رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامي زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کیه وادنی حل لار چې دغه مذاکرات یو خبریات دي.
خوځون سب یعنی استاسو هدف داره، مطلب داره چې دغه کوم پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپ مشي باندې تهران ته تللی و چې طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلامیا چې خبره شوه په دې تمه چې هغه اعلامیا لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي او ځینې نور حکومتونه هم ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندسنه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خبره شوې دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګري ملتونه د دوی مشران له تور لسته بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوې دي
په مذاکراتو کې تر اوسه دغه څه اوس نه دي مطرح شوي په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو وګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، همدارنګه موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي کاغذ زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمې څخه ورسیږي او غیر له دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي د فکر کوم د سولې پروسس سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
له فریدون خوځون څخه په مننه لیوي خبرتیا وروسته مو په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له هڅو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یو مرمۍ د خلکو پر کور هم لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زموږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګېدلې. په هغه کې د یو کور نه پنځه کسه د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا پنځه نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ په اړه نور زیات معلومات ورنکړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمن جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې رواني جګړې سخت اندېښمن کړې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګېدلې هوان مرمۍ په اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیځ نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام له جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پرون د سولې، امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشاو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشا جوړونه د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپلو ویناو شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او ویل وی هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه لمنځه ځي، شپخانه لمنځه ځي، مکتبونه لمنځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپل خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوی هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې، خویندې، کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی وویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اورمن غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر منشینو غواړو، څوک چې د خپل سر منشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنګ خپلمندي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې سختو سیلابونو لښ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د سیلونو له امله ډېرش تنه تریتم شوي دي. د جرمنی پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر یې سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیز جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک استل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلې هم اړولي. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن خار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس ویلي چې د آرویلر سیمه د سخولډ خارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادرک دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د یو بیان له خولې ویلي ډېرو ځایونو ته یې وروژونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله د اوختي زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لکه څنګه د وروشنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلند سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو ورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه ورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
د جرمني د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو له کبله شل تنه مړه شوي دي او ځینې راپورونه دا وایي چې په لسګونو کسان لا هم تریتم دي.
ستاسو له پیغامونو
عبد القادر دی د المن ولایت خدمت یاري کنه ولا دا اسکل دا غدا دا المن دا یو باغرا ول سوال دا ډیر غرسول سوال دا او ډیر شنګلو نو ډیر شانه درلو لا او ډیر غټ نو پوس مری او ډیر غټ ول سوال دا کړي او ډیر لري مقصد حکومت نه توجه نه کړي. اول کال کې دا شل کال مخکې معنا حکومت یې بل توجه کړل نو بیا دغه رئیس یې پریښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونانو شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې ژو پدې ګرمه د شش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل نه د ډیر مسلمانانو د ډیر سن سره مخ دي دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو ان ته ډیر خلک د ناورینو سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دې کم سے کم لسرغنې اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دې پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرې دې چې دا خلک لږ آرام د اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کابی اخلي او پرې دې چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. له یونیسف سره مو د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خبرونه کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. که څوک د کورونا له امله وفات شي تر پیښې وروسته باید خلک څه وکړي؟
زما د ترور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې چې تقریبا ډیر خلک به اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د ترینکوټ ښاروالۍ په ملالي مالی ملاتړ پیل شوې وي، پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ. تفصیل پرې راپور کړي.
پاورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مرچلو ترڅنګ د سولې پنوم د فوټبال څلور روزنی سیالي. دا سیالي د ترینکوټ ښاروالۍ للوري د سولې په هیله پیل شوې چې څلور ورځې دوام وکړ، چې تیر ورځ ناوخته د سیلاب څلورمې ناحیې په بریا پای ته ورسېدلې. دا اورسکان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یادی سیالی د ترینکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوی، چې هدف یې یوالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه وه.
ټورنمنټ څلور ورځې دوام وکړي، په لاره چول شوی وو، څلور لوبډلو په کې بي لوبډلو ګډون درلودي. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک اوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو په تر رسیدل، هر لوبډلې چې بایلل هغه دریم څلورم مقام باندې بازي ترسره کړلې، چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې او همداسې دوه مقام صداقت دوهمې ناحیې، همداسې درېمې ناحیې، اولې ناحیې د وطن دوست افغان
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي او د غلوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداري لپاره راتلل. پرامدې مهال هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په دغه لوبو کې ګډون کړي وو زیات خوشاله وو. د دوی تر ټولو لوی هیله په هیواد کې سوله وو. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټي راباډ وهي. د دې لړلې توريالي وېصال او شاه محمود امدار دوی
یوازنه نوم چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ته خوشبن نیو ان شاء الله. هغه سوله د سول ته موږ ډېر لیواله. نو موږ که څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په روزګان کې جګړې در شاه در سول ډېره رسېدلې دي، نو موږ د دواړو خواوو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس کړي او دایمي اوربند وکړي او سول ته غاړه کشي.
چې لومړی په د ځوانانو لپاره د دې چمنو لپاره ټورنمنټ په لار واچوي او بل هغه خوښ نو چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت کړو هغه یو ځل بیا د لوبغاړو د ټولو مینهوالو تر ټولو راوسي چې هغه سوله ده.
د ورزش مسولین وایي تر بل هر وخت په اوسنیو وختونو کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو د فوټبال د سیالۍ سیالیو راپور اوریده. د ازادي رډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې ستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د بادغیس والی په قلعینو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلعینو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلعینو ښار کې د اوربند په تړاو رسمن څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو 40 کسان مړ کړي او د اویاو نورو د تری تم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلاند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوان نه اړولې دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یو چاودنه کې وژل شوې دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیک افغان لوبغاړي شاه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نبات په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړي دی چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو ورزشي، رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلي قریزاده په وینا نوموړی د اتلتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړي په 1990 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپل کړي او په 1998 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبار به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 23 پیل او د اګست تر 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لوبي به راتلونکې اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانیستل شي. تپ ماته ورکولو سره په کونړ کې د نجیب الله طریقي د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلو ګوتاله را پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید ګوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټل چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 143 منډې هدف وټاکل. د ښاغلي ګوتک په وینا سپینغر لوبډلې په ټاکلې شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره 109 منډې جوړې کړې چې لوبه د بوستو دلې په بریا سره پای ته ورسیده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلو به سبا د بوست او امو زون لوبډلو ترمنځ وسی. او په اورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالي تیر ورځ د څلورمې ناحیې سیلاب لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیدې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. د
ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغ لې ستړي نشي
تخت را تک نم نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل سي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیقیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو سلیر ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو
درته وی رئیس چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دا نو هغه آسایتس رامنځته کوي دا د بدن هر غړی اخته کولی شي یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده دا د خپل ځانه ډیر زیات افتونه زیږي خو له نیکه مرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
بله اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کی
د لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسید درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیتا څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسید بیا په نهه میاشتونۍ کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي د ماشومانو ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نارامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالې او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده نو که چېرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او هغه درد او نارامي د دې سره بیا قرارېدلې شي. خو دا خپل دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د دوی په وجود کې پاتې کیږي او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی. او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي، نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی سي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې د داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کوم، سوال ورته کوم چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وهڅي، تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زموږ سره همکاري، نورې رسنۍ او یا حتی زموږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کلای نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو ځي
جوړونکې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه مې ومنې او کور کلی ته مو هر کله کوم نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وي او مړه هم کور ته راوړي دا کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو را سره پاتې شئ خطرمنه دوستانو کورونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی افغانستان لومړی او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېمه څپه خپل اوج ته په رسیدو کې دی کورونا ویروس کومه ځانګړي تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي خوشته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کورونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابت شوي د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالی وای
زما د ترور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو د هغه جنازه کور ته راوړله خو خدای دې خلک وساتي نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي هغوی ورته نږدې شو ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي نو بیا کله چې هغه یې ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول همسایګان هغه منطقه کې چیخې و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي داسې کورنۍ هم شته چې کورونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کېږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کورونا اخته دی د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ او که ناروغي خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او له لرې نه ورته د دعاو غوښتنه کوي په دې اړه د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي
سمو د دمخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد ډېر وخت هلته بستر پاتې و بیا هغه په حق ورسېد نو د ده کورنۍ خو موږ ته هم حال رانه کړه چې زما خاوند په حق رسېدلی ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته زموږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده خدای مکه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي نو په دې وجه دوی هیڅ اتم اطلاع ورنه کړه مړه هم د شپې په شپاخانه کې پریښود سبا پر 9 بجو یې په شوکیو کې دفن کړه هتا په فیسبوک کې ولیکل چې زموږ پلار په حق رسیدلی دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي ښاپېرې بیا وایي دا لازمه نه ده چې څوک دې د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي نوموړی زیاتوي
څرنګه چې ټول پوهیږو کورونا ډیره بده او ساري ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خپره شوې ده او ټول نړۍ د دې ناروغۍ نه رنج وړي چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي او یا دا وایي چې خیر زموږ خو د هغه نه زیات نه یو باید پوښتنې ته وشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډېره غلطه خبره ده او دغه کار دې باید هیڅوک ونه کړي اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغه د کورونا او تاسو نه هیله کوم چې زمکره را نشي چې دا مرض خدای نه خواسته تاسو ته انتقال نشي او تاسو د تاریخ نه نورو کورنۍ ته
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغږ کوي چې کله یې د کورنۍ کوم غړی د کورونا ویروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مه راځئ او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل او بله دا چې باید متوفا د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د منځه ځي، توصیه مې ورته دا ده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لرې دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. خو بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروند دي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آیندې دپاره هم باید پام وکړي. هغه کوم څه چې ډاکټران د دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، یو اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ورنه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامې روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادوال باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، په خاص شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دوی دغه مړی خښ کړي او یا هم که پخپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي. حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړي، یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو دا چې د کورونا وایروس له کبله وفات شوي جسد وایروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چا پرې دوته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې آیا کله چې یو کس د کرونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کرونا ویروس انتقالوي کنه؟
کرونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نورو وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطحه باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغې سره زموږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې ده دا اکثرا د تنفسي افرازاتو عمل انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کرونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي د دوی لاسونه ککړ وي، پوزې ته یا خولې ته ویسي، نو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک کرونا ویروس باندې وفات کیږي د ده جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي کور کې کېښودل شي که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کرونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاور ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمی دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کرونا شهید خاور ته وسپارو او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نشو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو او هغه مسائل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي چې او هغه کسان چې دا جسد خاور ته سپارل دي باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي او د سینیټایزر په واسطه باندې او د افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پورې خپل هم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغي باندې اخته نه کی.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ کټوله ما یو ویروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو سره سر لاس او ګریوان یو، او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. که چیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجه پرشه وکړي، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولی، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلټنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي، او وی اکثرا دغه ویروس چې دی په آزاده فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی، که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغې لارې څخه هم انتقالیږي. په درېمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی، او د اولې او دویمې مرحلې په پرتله باندې ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وژونکی دی.
او اخیری پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډیر یو زیات درد دی، ډیر زیات لوی خفګان دی، او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاسه ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلی ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسي، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دې په غېږ کې نه نیسي او نه دې ښکلی، ځکه اکثرا ډیر زیات دردناک وي د کورنۍ غړی انسان د لاسه ورکړی وي.
ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Ishq ka naam murada. Oh,